السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه ده، 1499 لمریز کال د عقرب یا لړم میاشتې 19 او د 2000 زیږدیز کال د نومبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. و باوری چې افغان چارواکي وایي له ننګونو سره سره یې د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ خبرنو ته. غزنی کې د هوان مرمۍ 14 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. او بلاروس کې پرون هم د الکساندر لوکاشنکا پر ضد مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو 15 بجې د غزنی مرکز د شپږم امنیتي حوزې اړوند په نوآباد سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې چې دغه مرګ ژوبله رامنځته کړه.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل، همدې ساحه لګېدلې ته په ترڅ کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او 15 ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي، او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي، دوه نارینه دي، ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تیره اونۍ هم په دغه ځای کې د یوه ښوونځي مخې ته د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې د ښوونځي یوه استاده او دوه زده کوونکي یې ټپیانې کړې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع وکړه. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه، بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ دو کسانو پکې اړولي وو. امرالله صالح دا خبرې وروسته له هغه ولیکلې چې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د پارک سینما له ورانولو سره کلک مخالفت وښود، او هغو عکسونو سخت غبرګونونه وپارول چې ښیي د ښاروالۍ کارګر د دې سینما د ودانۍ په ویجاړولو پیل کړی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویلي چې د پارک سینما د ودانۍ پر ځای به یو فرهنګي ځای رامنځته شي څو په ښه توګه ترې استفاده وشي. په دې اړه په روانه خپرونه کې درته یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې د شاوخوا 900 کسانو نومونه خپاره کړي چې په خبره یې یک شنبه د پولیسو لخوا نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اگست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهره کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاسته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي، او ورځ تر بلې په مظاهره چانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونه لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه هم لګولي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالد ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې ده. د غانا ولسمشر نانا ادودانکو و ویلي هیلمن دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څه وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود، او خلکو یې لاریون هم وکړ. روسای خبر هم دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ کې دهلی کیپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل یا پایلو به تلار پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازدیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کیپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره کیږي. په پرونۍ لوبه کې چې دهلی کیپیټلز او حیدرآباد سره مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کیپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسېده او لوبه یې له لاسه ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه
هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ ویس چټاته کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه شپږ ویس چټو مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه پنځه ویس چټاته او بل اخر په جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړه درجه نه ویس چټه لاسټ خل سوي
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس مدیریت کې ښه رول لوبولی، هغه ویروس چې خپرېدلی یو ځل بیا زیات شوی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوی.
زه ایران پتیم چې ولې دا تخریبوي، دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورئ چې د امریکا نوی ولسمشر به څه ډول بهرنۍ پالیسي او کابینه ولري. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي دي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په ځانګړې توګه کووید 19 په تړاو بحث وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې وه د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي:
As a result of our quick response
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
کاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپل ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلیشویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوی او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کېږي د نومبر تر 14 یعنی جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 2,1095 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1,500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې ورستې څوونه په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تیره هفته سه څلور څلوېښتمه هفته ده 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نشو، لاسونه مقرر ومینځو، بیا دا امکان لري چې موږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته، چې له ډلې یې څه باندې 2.5 لک کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. که چیرې تاسو هم په خپله سیمه کې د کورونا نوې پیښې لرئ او یا هم نور خبرونه درسره وي، د افغان بسیمه 1290 شمیرې ته اس ام اس کړئ. موږ به په همدې او نورو خپرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي. خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومته غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د چوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خراب شوی ده، ټول ترمیم گنجائش نه لري او زموږ تخمین داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس بیا دې موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. لدې وړاندې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې و چې د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یو فرهنګي خونه جوړه کړي. خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمیر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمی د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ دریست سرګندې افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو خار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بی غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمیر هغه اوسیدونکي چې په خوابه په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي:
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بخي په خپل موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
د معلوماتو لمخې پارک سینما په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال ویدیځ خواته د پارک شهرنو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوي یا په بل څه بدلې شوي دي، چې د ساري په ډول ملي، فخری، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولی شو.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 3.5 خبرونه لري. تازه خبردار را رسیدلی چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام درنا چاودنه شوې ده. دغه چاودنه مرګ ژوبله هم لري. د معلوماتو لپاره ورزو کندهار ته. له هغه ځایه زموږ خبریال صادق رښتینی خبرونې ته ملګری شوی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. کاوریدونکو سره په لنډو کې د میوند ولسوالۍ د موټر بم برید جزئیات شریک کړئ.
لوګین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو په خیر. د کندهار چارواکو په لومړي کې ویل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله شوې ده، چې یوازې درو پولیسو ته درې پولیس ټپیان شوي دي. خو هلته امنیتي سرچینې وایي چې دا حمله د شهره پر کنډک شوې ده، چې له امله اتویشتو زیاتو پولیسو او ملکي کسانو ته مرجو بله اوښتې. اصلا چاودنه د بازار په سر کې د شهرا کنډک وطن کې د مازدا موټر په وسیله شوې ده. تر دې مهاله د کندهار د میرویس روغتون ته 4 ټپیان او 4 جسدونه راوړل شوي دي. په ټپیانو کې 11 پولیس او 11 ملکي وګړي دي. په وژل شوو کې 2 ښځې، یو نارینه او یوه ماشومه شامله ده. د ټپیانو او مجلسو د انتقال امبولانسونه تېره شپه ناوخته میرویس روغتون ته راورسېدل. هلته عیني شاهدان وایي چې ګڼ شمېر دوکانونه، کورونه او د شهرا کندک نړېدلی دي او لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې دي.
ډیره مننه. حتما به په نورو خپرونو کې درنه نور جزئیات واخلو. صادق رښتینی ول کندهاره چې ویلې هلته د شهرا کندک په سیمه کې چې میوند ولسوالۍ کې پروت د موټر بم بریټ شوی چې څلوروي سټپیان او څلور جسدونه ترې میرویس روختون ته راوړل شوی دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري ته غوښ شي چې د زنو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
مل انلاین ورسپانې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابېدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونه ته پام اړولای او لیکي. اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخ شي. غنی هم دا شن ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژي که شراکت لا پیوړی کیدو ته سترګې په لار ده. په مل انلاین کې په دې اړه خبر شوی، مطلب کې د بایدن د انتخابي دو پاړه دی یو شمیر عام او افغانانو څرګندونه هم راخستل شوی چې اکثر وی ویلي نو موړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډیر په بیړو خایې وروکړي. محمد داوود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي، خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبان سره د واشنگتن موافقه او بده موافقه و چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړي، خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړي و تګلارې مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابېدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نو موړی به هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې ترامپ ترسره کړي دي. احمد جاوید ویلی د دې فکر بایدن به خیری طالبانو او امریکا پر شوی موافقې لسره غور وکړي او خی یو شمیر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون لمخې به امریکا تر راتلونکي مې میاشتې پورې ټول سرتیری له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه پرون یک شنبه ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شوی موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي، بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانې په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډیر خلک د دغو حملو پړه پر حکومت اچوي. ورسپانه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندوی کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی، بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز اپل کنه په کابل کې په یو ونی کې دغه حمله په ترڅ کې یو بخوانی وتل ژورنالیست دی وی خاروال پلار او د کابل په هنتون لکتر لګه 22 ماسلان او نور کارکونکو یې وژل شو.
وسام ورزو ولایتي راپورنو ته پنګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده په درنو کارونو بوختي. دغه ماشومان له ډلې یو شمیر وایي سره لدی چې له سهار تر ماخامه په خار کې کار کوي، خو د خپل کورنۍ اړتیاوي او نفقه لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه په مکړه له ننګرهار نه د سهار ګل امیرزی راپورته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تاګه او ما خام ستړی کور ته پراتګ مجبور دی. د شپاړس کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوره اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. نور کریم چې په خار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي، وایي چې ډیر کله تش لاس کور ته راستنېږي.
رکشې کلاګي کې چې کرام کېږي نو د کور هغه پکې کېږي. مشر نشته، مشر ټول مشر زه دا خو مجبور یم بل هغه کو.
نور کریم یوازې نه ده، په دې خار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړکړي څو سخت او درنو کارون ته وګ ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبیح هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په خار کې پلاستیکی کڅوړې پلوري او لدې لارې سل یا 500 افغانې ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندیښنه خي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس لستونځو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې پر راتلونکي ناوړه غیز لري.
چیرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غمونه کې دوی راتلونکي چې دا خراب څه کتا سی وګوري چې اکثر ځوانان ته شي ګوري اکثر په پودر باندې لګي دي پودر سکي دا ټول د بیکاری وجه ده.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتلا پر درنو کارونو د بخت ماشومان شمیر زیات شوی چې لاملې فقر، بیوزلی او د جګړو لامل بې ځای کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کار شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږ میاشتو کې سل نفر اتپال دي دوی چې څوارلس نه پورته عمر لري دا شاکاری نه راخلاصو راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمينه برابرو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د لکاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکیټ کې اجازه ورکو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمیر خصوصي او نړیوال اداري او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یاد ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د اداري او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلای او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر لزده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر لې وی ورځي بلې ته زیات شي. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یو تحلیلي راپور ته. د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډیر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړي. کوم کسان خایي د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګون، د ملي امنیت سلاکار او د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ته تر نورو زیات چانس ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له ځینو زیاتونو سره صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلور زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکې ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او CIA یا د استخباراتو مرکزی ادارې په لومړي توب کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې اسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړې او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ، دفاع وزارت، پینټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بېلابېلې مرستیالې مخته وړي. میشل فلورنوی تېر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د ځیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي، څو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړه څیره بلل کیږي او وروسته یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جنا هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري. اکثر ډیموکراتان بیا له هاسپل سره د سپتمبر 11 ترهګریز برید راوروسته د استنتاخ په پالیسیو نه دی جوړ. د پښتنو ګرویګنو یا استنتاخ دا پرمختللې لارې په نړیواله کچه نه خو په لویه کچه زورونکي یا د شکنجې کارونکي یاد شوي. د همدغو مسلو په خاطر ګڼ شنونکي شکی دي چې ډیموکراتان د هاسپل په دې څوکۍ وساتي. اوس وخت د سی آی ای د ادارې لپاره د اوریل هاینس نوم د یوې غوره کاندیدې په صفت یادیږي. اوریل د اوباما په اداره کې د سی آی ای مرستیاله وه.
اوس هم په مکرۍ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام یوه موټر بم چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوی کې اووه تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. د بلاروس پولیسو یکشنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي دي. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه پیل شوي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ وړاندې د جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لار پیدا کړه. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زه فضل النبی نوم یم، یو د آریانا د بازار اوسیدونکی.
اوسیدونکی که دکان لري؟
دکان لرم.
دلته د چی شي دکان لري؟
زنانه تکی دي در خزو.
څنګه اوس خوشا مېرانیز دی؟ د ژمی رختونه دی راوړی دی خزو لپاره؟
رختونه خو میراوړی دی، خو خلک د سه وس پیسې لور سره نشته، پیسې کم دي، خرید او فروش ډېر د کم دی، مخکې په شان نه بریخيږي.
یعنی د پخوا په پرتله اوس مسودا کم شوې ده؟
اوس زیات تغییرات تاثیرات پکې راغلی. هو
دکان مو کرایې ده؟
دکان کرایه ده. هو کرایه ورکو.
اچو کرایه ورکوي؟
مونږ خو دوه دکان هم یو ځای کړی، د دوه دکانو دو دیش نیم زره روپۍ ورکو.
دا پیسې بیا دولت ته ورکوي که دا شخصي د چا دي؟
دا دولت هغه څه دولت اخلي او څه شخصي اخلي، دوه رقمه دي.
په دغه دکان کې تاسو دونه پیدا کولای شئ چې دو دکان کرایه هم ورکوي او د کور مصرف هم ورکوي؟
بعضې وخت کې دا دکانداري د کله وس په وس وختو کې نه هغه نه بیرته راغلي بیرته پاتو کېږو، هغه نه نشته چې بیا سودا وسي، بیا خی وزي کرایه هم وزي د کور خرڅ هم وزي.
څونه وخت کېږي چې دکانداري؟
زه تقریبا دا 15 کاله کېږي چې دکاندار.
په دا 15 کلونو کې داسې وخت راغلی و لکه اوس غوندې چې تاسو دې فقط د دکان کرایه وستلې وي او نوره ګټه مو نه یې کړې؟
فقط په هغه وخت کې چې اول آریانا بازار د سه په هغه کې رشد پیدا کړای نه و، هغه وخت کې د سه هغه وخت و چې کرایه نه اصله او دغه نه بعد دغه اوس وختونه دینو چې اوس په کې کرایه د سه اکثرا خلک نه وباسي.
څه فکر کوي بیرته به ستاسو سودا د بخوا په تیر شي؟
امید خدای ته دی که چیرته دغه اوسی امنیت راشي، د کرونا مرونا مرض دار نه وي، ان شاء الله تعالی ښه بشي.
اها کله د دې تصمیم نیولې ده چې دا کار پریک دی او خپل سرمایه په بل شي کې باندې کی؟
ولا اوس هغه سي خدای بعضی تصمیمونه کله هغه شي چې دا ونکم دا شي دا بل کار وکم خو سپټول په مجموع کې ټول کارونه نشته، هر کاروباری ته چې پښتنه کوي و هغه نشته، سودا نشته.
ډیره زیاته مننه.
احساس نه هم مننه.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري کې انټرنیټ لري، زموږ ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com آدرس دی. یو شمیر اوریدونکو ایس ایم اسونه هم را لګیلی چې اوس د وخت کمیل عمل نه شول ستلې بل خبرونه کې به ورته وایو. اوس په کابل کې ونیمه بجې شوې، ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشه.